شرط باید اوکراین ته د بهرنۍ نظامی مرستو او استخباراتي معلوماتو بشپړ بندیدل وي. کرملین هم دا راز ویلي چې د سولې خبرې باید د بحران د ریښو د له منځه وړلو مطلق ضرورت او د امنیت په برخه کې د روسیې قانوني ګټې په پام کې ونیسي. دا اشاره ناټو کې د اوکراین احتمالي غړیتوب او نورو هغه موضوعاتو ته ده چې مسکو پر اوکراین د خپل یرغل د توجیه لپاره کاروي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی داسې مهال چې پر یو کاري سفر فنلند ته تللی له هغه ځایه خبریالانو ته وویل چې د پوتین غوښتنې دا ښیي چې هغه پر اوربن نه بلکې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو پر کمزوري کولو تمرکز لري. زیلنسکی وویل کله چې پوتین د پوځ د بسیج د پای ته رسېدو خبره کوي دا د بشري دریځ له مخې نه بلکې زموږ د پوځ د کمزوري کولو د هڅې په توګه مطرح کوي. همداراز د نظامي مرستو او استخباراتي معلوماتو د بندېدو غوښتنه یې هم د همدې هدف لپاره ده. زیلنسکی زیاته کړه یو څه چې پوتین پرې خبرې نه کوي هغه له قید او شرط پرته اوربند پرته له دې چې بېلابېلې نورې مسلې ورسره وتړل شي. کارپوهان زیاتره تمه لري چې پوتین به بشپړ اوربند رد کړي ځکه هغه باور لري چې جګړه یې ګټلې او وخت یې په ګټه دی. که څه هم روسیا په ختیځ اوکراین کې خپلو پرمختګونو ته دوام ورکوي خو لا هم نشي کولی څلور هغه سیمې چې په 2022 کال کې د الحاق ادعا کړې وه بشپړه کنټرول کړي. دا سیمې دونیتسک، لوهانسک، ژاپوریژیا او خیرسون دي. په اوسني وخت کې اوربن خای روسیا د دې هدف له بشپړولو محروم کړي. زیلنسکی څو ځلې ټینګار کړی چې کیف په یوازې د سولې هغه هوکړه ومني چې د لویدیځ متحدینو لخوا د اوکراین د امنیت ضمانت پکې شامل وي چې پکې د ناټو د احتمالي غړیتوب مسله هم راسي. هغه د فبروري په میاشت کې ویل ما په ناټو کې د اوکراین په غړیتوب ټینګار کړی خو تاسې پوهیږئ چې ځوابونه یې څه دي. د نوموړي اشاره دې ته وه چې د ناټو په پوځي تړون کې د اوکراین د غړیتوب په لاره کې هم ډیر خندونه موجود دي. د مارچ په 14 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سی بی اس له ټلویزیونی شبکې سره یو مرکه کې ویل چې د سولې یوې نهایي هوکړې ته رسیدل به د روسیې او اوکراین دواړو لخوا سخت کار او تیرې د نو غواړي. روبیو زیاته کړه تر هغو چې د جګړې دواړه خواوې پر یو بل ډزې کوي د دې خبرو اترو پیلول به سخت وي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبری هم هر کلی موکوم د دې اونۍ په خبرونه کې نشته ټول مطالب د شعر مربوط دي ځکه چې د شعر نړیواله ورځ د جمعې په ورځ ده. ش شعر څه دی؟ د ځینو نړیوالو ناقدانو په وینا به یې واوري. په دې اړه چې شعر ژباړل کېدای شي که نه، د ادبیاتو د استاد جنید شریف نظر مې اخیستی.
که شعر کې مضمون قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کېدای شي.
شاعره شفیقه خپلواک وایي
په لومړي وختونو کې کله چې څوک لیکل شروع کړي د عقل تر یو دوو کلونو پورې انسان به دوامدار وي.
د حمیم جلالزی نظر در سره شریکو.
په شعر کې تغیر راځي، د وخت په تیریدو سره په تغیر راځي، انکشاف کوي، وده کوي، مضامین تغیر کوي.
دا به هم واوري.
زما له هیلو نه حساب اخلي لګیا دي سړی، لما قلم لما کتاب اخلي لګیا دي سړی.
د مارچ یو وشتمه چې ډېر کله د نوروز د لومړۍ ورځې سره برابرې شي په نړۍ کې د شعر نړیواله ورځ ده. په 1999 کال کې د ملګرو ملتو کلتوري سازمان یا یونسکو اعلان وکړ چې د مارچ په یو وشتمه به د شعر نړیواله ورځ وي او خلک باید په ټوله نړۍ کې د شعر لوستلو، لیکلو، خپرولو او تدریس کولو ته وهڅول شي. د شعر د نړیوالې ورځې هدف د سترو شاعرانو یاد او د ځوانو شاعرانو هڅول بلل شوی دی. رابندرانات ټاګور د نوبل د جایزې ګټونکی هندی شاعر وایي شعر د زړه درد دی چې د ښکلا په ژبه بیانېږي. د ښکلا ژبه ډېره ښکاره نه وي. د همدې لپاره سټیفان مالارمه فرانسوي شاعر وایي شعر باید اشاره وکړي، ښکاره خبره ونه کړي او شعر باید د تصویر نړۍ ته لار هواره کړي. همدا شعری ژبه کله د شاتو په څیر خوږه سي، کله د درملو په رنګ ترخه شي چې ناروغ ورسره هوسا شي. مثلا که ژمی وي، ونې وي، څوک نه وي او ته یوازې د لغړو ونو له ژغ سره ژغېږې، د باد شپیل کی ته غوښتي د واورو لنڅا سره سترګې غړوي او داسې احساس کوي چې آغاز انجام ته رسیدلې دی. دغه تصویرونه کله یو پلو خواشدي چې له طبیعت سره غاړه غړي، بل پلو ترخه دي چې د پای شیبه راخلی دي. همدغه شیبه امریکایي شاعر رابرت فراست په باورین ماشام کې له ځنګل سره شعر کې را سره شریکوي. د دې شعر ژباړه: دا ځنګل د چا دی فکر کوم پوهیشم، کلی کې کور دی، ما نویني چې دلته درېدلی یم، ګورم ځنګلته واوره ترې څڅیږي، سما وړوکی آس به ناآشنا فکر کوي چې ولاړ یم داسې ځای کور د کلي نشته، یوه لور ته ځنګل دی بلې خواته یخ وهلی ډنډ دی. د ټول کال تیاره ماشام دی، آس می سر څنډي ګړنجونه د قیزې را ګړنجوي، لکه دی چې ما پوښتي تیر وطن در نشوي. یواز یو بل ژغ دی د شمال دی چې واورې په مخه ده. تور دی دا ځنګل، ژور دی، زړه دی ورته کیږي، خوشمنه مې ده کړې چه عمل به پری کوم، در خوب مخکی به وجده لاری و هم، در خوب مخکی به وجده لاری و هم. دلت پشیر که در زنگل چشتن لزنگل سر ارتباط لری، واور حسک اومزک سر وصلوی، آس لقیزی سر تراله دی، شاعر له معشوقې سره چې غالبا په کلی کې ده، خو دا ټولې اړیکې تر خوب مخکې باید راوسپړل شي. څرنګه فراست مو فکر ته اړ باسي. په واورو کې پټ ځنګل د یوې غلي او زړه راښکونکې صحنې سمبول دی چې راوی مو ورته راکاږي او انسان هڅوي چې د ژوند له غوښتنو لاس په سر شي. داس عمل او عکس العمل د شعر د تفسیر لپاره مهم دی. آس ګړنجونه ګړنجوي چې شاید مسؤلیت احساس وي یا د بهرنۍ نړۍ سمبول وي. د شعر په اخره کې تکرار تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم، تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم یو ډول ژمنه ده چې د شعر کرکټر ته د هغه مسؤلیتونه ورپه زړه کوي. په دې شعر کې د فراست د ډېرو نورو شعرونو په څیر یوه ډرامه ده، ښه ډرامه چې لیکوالې د خپلو کرکټرونو ښه او بد نه وایي، راشکاره کوي. په اورین ماشام کې له ځنګل سره شعر کې د ژوند په اړه د فراست مشهور خبره ځای شوې ده. دی وایي: څه چې مو د ژوند په باب زده کړي دي په دوو لفظونو کې خلاصه کولای شم: ژوند درومي. فراست په 1903 کال کې ومړ. دی وایي چې شعر نه ژباړل کیږي. که د ځینو نورو شاعرانو په برخه کې دا خبره سمه نه وي، د فراست په شعرونو صدق کوي، ځکه چې د شعر د ښکلا پټ پیټی ژباړه نشي لیشتولی. د ژباړې په اړه مې د امریکا د متحده ایالتونو په جورجا ایالت کې د ادبیاتو د ډاکټر جنید شریف نظر پوښتلی چې شعر ژباړل کېدای شي که نه.
هم کېدای شي، هم نشي کېدای. دا په دې اړه لري چې شعر څنګه شعر دی. که شعر کې مضمون قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي، نو هغه ژباړل کېدای شي. په هغه کې د ژغ مسله مهمه وي او د کلماتو مسله مهمه وي، نو هغه کې بیا ژباړه مشکله ده.
فکر کوم تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه، د مضمون او تصویر قوت ده. د کلتور موضوع هم په شعر کې مشکله نه ده؟ په ځینو مواردو کې چې په شعر کې کلتوري موضوعات داخل شوي وي، بلې ژبې ته انتقال سخته ده؟
زه فکر کوم چې د شعر په جوړښت کې غږ، آواز ډېر نقش لري او تصویرونه ډېر نقش لري، نو مضمون کله ډېر نقش لري کله لږ. نو ځکه مې په شعر باندې د کلتور خبره رانه وسته. خو صحیح ده، اوس چې فکر کوم هلته هم دا خبره صدق کوي. ځینې ترجمانان د یو کلتور د پاره د بل کلتور نه یو معادل شی پیدا کوي، هغه زما په نظر هیڅ عملی نه دی.
د شیر په ترجمه کې لکه څنګه چې ناخدان وایي، د په هر ترجمه کې باید ژباړون کوي صادق ووسی، لیکن په شیر کې یو څون څه داده چې فرضاً په یو ژبه کې د شیر اوزان یو ډول دی، په بل ژبه کې بل ډول دی. ستاسو په نظر هغه شیر چې د ژباړې وړ وي، آیا وزن ته هم باید پام وکړي؟
نه نه، زه فکر کوم چې وزن او قافیه خو بیخي مهمه نه ده په ترجمه کې. دا نه زما شخصي تجربه ده چې کله کله مې کوشش کړی دی چې شیرونه ترجمه کړم، خپل وزن سل په سلو کې نه ترجمه کیږي، خو یو چې ورته وایي په انګلیسي ورته وایي کانشسنس آف ریدم، یو شعور، یو نوع آگاهی ده وزن باید پکی اوسی. نو
دا هم مهم شایده، دا آگاهی ده
مهم ده.
بله
بله، یو آگاهی چه دا پودی پو فارسی یا پو پختو که دلتا وزن و نوست چه ترجمه کومی زی بیخی دا تغانه نباسم. لکه اوز ده جمال جلال الدین رومی ده بلخی شیرونه چه ترجمه شوی دی دلتا، یو دیر خه ترجمانی خه جبادون که زغه ده دلتا زمون سر نزده جورجا که ده، آغا بیخی وزنم پریخه ده، دقم پریخه ده، فقط تصویرونه ساتلی دی او روحیه ساتلی ده. آغا روحیه ده د آسیان و د مینه و د مزامین ساتلی دی، او زین تصویرون هم ساتلی دی لکه اوبه و فرزن موسیقی و دا. خو وزن او کلمات اغا دیر بدل شوی دی، بیخی بل شیطه جور شوی دی.
تاسو کلمات یاد کل، کلمات هم خصوصا د شرقی ژبو ترمنځ لا یو ورتواله شته، فرزند فارسی، پښتو، اردو، عربي چې رسم الخط سره یو دی او د بی جغرافي ژبې دي، لیکن له غربي ژبو سره بیا لريواله شته. څنګه که یو شعر څوک له پښتو انګلیسي ته ترجمه کوي یا لکه له انګلیسي پښتو ته ترجمه کوي، کلمات سره به څه کوي؟
او خو هغه نو زه فکر کوم چې ځان باید دغه د نوې شاعر چې دی داده د ترجمه شاعر ځان مستقل کیده دغه نه د کلماتونه روحیت واخی. څه خبرم چې دا تبس ګور را سره ومني کنه، ما خپل د بيدل او د مولانا زین شیرونه چې په انګلیسي اړولې دي، هغه کې می په یو شعر باندې قناعت نه دی کړی. پنځه شپږو غزلونو نه ما یو غزل جوړ کړی دی، غزل خونه دی خو یو ترجمه جوړه کړې ځکه
نو او بشه. یعنی ځینې بیتونه مې استکړې دي، ترې استلم دي.
او او ډېر بیتونه مې استل دي او نور بیتونه مې د بل ځای یو د بیت دغه اما د بیت جوړښت مې نه دی ساتلی. دلته خو په انګلیسي کې ستانسا ورته وایي، بندونه مې جوړ کړي دي د بیتونو په ځای.
او بخشه دلته په غزل کې ممکنه ده، ځکه چې غزل عادتا هر بیت ځان ته هم معنا لري، لیکن ځینې داسې غزلې هم شته چې ټول یو تاثر شیندي، له هغو سره مو بیا څه کړي؟
هغه نو هغه زه باید زما دغه دنده دا وي چې زه ترجمه کوم، نو هغه زه اول ګورم چې زه دا کار کولی شم که نه. نو که پوشم چې د دې ترجمه سمه نه راځي نو بیا یې نه کوم. هغه خبره دې سمه ده چې که یو تاثر وي یو دا غزل نه وي ماسې یو نوی شعر وي.
البته په غزل کې زما مطلب ده ځینې مسلسلې غزل شته چې مسلسل غزل ورته وایي چې تقریبا مضمون هم سره یو دی، نو ستاسو په نظر د هغوی ترجمه بیا یو څه اسانه ده او ټول غزل څوک کولی شي چې وشپړي؟
په غزل کې مونږ د شاعر د قافیه دغه دی تابع دی، قافیه ور باندې یو جوړښت تحمیلوي، نو هغه نو بیا څوک چې ژباړه کوي په هغه باندې داسې تحمیل نشته، نو هغه څو باید ته اخلي چې هغه ورته دا څه ښکاری چې د دې باید چې روحیه مهمه وي او دغه نوښت ولري په هر دلیل چې ورکیږي نو په هغه دلیل یې ورکی نور بیتونه دغه دی اته په ډیرو شاهکارونو کې ضعیف بیتونه شته نو هغه په سړی ولې ترجمه کړي
او دا 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 خبره ده. اما د آزاد شعر په برخه کې خو بیا فکر کوم څنګه تاسو موافق یاست کنه چې غورځیدل یا دیوی برخه کمیدل ممکن مشکلات رامنځته کړي د ترجمې په
او خو هغه خو د د د د د یو مضمون نیمایي واخلې بل برخه پرې دی هغه نو سم نه ده.
او استاد جنید فکر نکوي چې په دې حساب لکه څنګه چې تاسو په دې مرکه کې توزیع او تشریح کړه اغه دا مضمون او تصویر موضوع ته کرا شو د رباعی ترجمه ممکن آسان وي څنګه ځکه چې ځینې مثالونه هم لرو مثلا په عربي ژبه کې یو ډیر شاهکار اثر د خیام د رباعیاتو ترجمه ده په انګلیسي کې څنګه
په انګلیسي کې خود اغه مشهور ترجمه چې دا اغه خود فیتزجرالد ده چې ما لسته دا یعنی خیام چې ډیر اثر دی خو سره لدیم روحیه بدل روحیه یشته روحیه شته خو یو څه پکې ورک شوی دی څه خبرم چې هغه د عربي ترجمه به څنګه وي خو په دې انګلیسي ترجمه کې د مشهوره ترجمه هغه د خیام فلسفه نشته د خیام نه یو دغه جوړ شوی دی یو اپیقور د وخت شراب وڅکو غم غم مخره دا خوشته پش خیام کی خود خیام هغه ایتیزم ماتریالیزم بیا ورک شوی دی ورک خو نه دی خو په ترجمه کې ضعیفه شوی دی
له استاد جنید شریف څخه مننه
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
امریکایي شاعر ټي اس الیوټ وی شیر حق څوی چې واز احساسې دای شي تشریح کېدای نشي د شیر نړیوال ورځ د چمی پورسته او دا ورځ یوازې د شیر لپاره نه ده د شاعر لپاره هم ده د شاعر پاړه عرب شاعر او فیلسوف علي احمد اسپیر ادونیستا شیر تر سیاست مهم ښکاری دی وی که سیاست هر څومره ستر وي د تاریخ برخه کې شي په تاریخي پیشه بدلی شي خو شیر لکه قندیلونه لکه ستوري لکه رڼاوي چلی شي د پيو مرکه کې په دی اړه د روسي د سوسیالیستي انقلاب د مشر ولادیمیر لینین د وخت د منل شاعر مثال راوړ او ویل ک تاریخي مقایسه وکړو څوک مهم دی لینین د تاریخ برخه ګرځیدلی او تاریخ د مایاکوفسکي برخه شوی دی یعنی د ادونیس په وینا تاریخ د شیر برخه ګرځي مثلا موش افغانان وایو د خوشحال بابا په زمانه کې یا د رحمان بابا په وخت کې به داس کېدل دا غو شاعرانو لپاره چې تاریخ د هغه یو برخه کې شي ادونیس درې شرط شته چې خپل شبه ولري یعنی خپل شخ ولري د نورو پرپل نه ویتللې دوم دا وایي چې د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوی اړیکه پیدا کړي داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي دریم شیر نوی لاري ولري نوی کڑکی پرانیسی چل وستون کتا سوالونه پیدا کړي او فکرونه ورسره وخوړی شي د شاعر حمیم جلالزی یو غزل لرو خو مخکې تر دې چې دا غزل له دوی څخه واورو دا به ترې واورو چې د دوی په شاعری کې څه بدلون راخلای دی
په شعر کې خو ته به خبره ده تغیر راځي دی وخت په تیریدو سره کې تغیر راځي انکشاف کوي وده کوي مزامینی تغیر کوي نو په هر لحاظ باندې هم د معنا په لحاظ په کې تغیر راځي او هم د لفظ او تخنیک په لحاظ باندې تغیر پکې راځي یما خپل شعر ز خپل تغیر باندې پویګم او لوی تغیر پکې دا د لومړی وختونو کې عمومي مسایل باندې بغږیدم عمومي مسایل څخه مقصد دا ده چې هغه تجربه شي مثلا ډېر عام دي هغه باندې به متمرکز وو خو ورسره ورسره ښه شرایط تو به هم تغییر کړی او ایما ځانه تجربه به هم تغییر کړی او یا به می دا وس مندلوی شیخ پلی دا تجربه شیر کما. نو په دې لحاظ باندې شیر اوس هماغه له عمومي حالت راووت، ډېر شخصي تجربو ته راغی او همدا اوس چې زه یې لیکم کوشش مې داوي، بلکې په لوی لاس باندې هڅه کوم چې یوازې خپلې هغه تجربې سیا په شعر کېدلو باندې ارزي او یا د شعر کولو لپاره ورته الفاظ پیدا کېږي او شعر کېدل یې ممکن وي، هغه راواخلم شعر یې کمه. او یعنی په ټولو کې لغه پخوانی عمومي حالات څخه اوس ټول د چاپیریال یو نور تجربه هر څه خاصه وي دي، او زه فکر کوم همدغه تغییر ده او ما خپل همدغه تغییر مثبت کاریږي، نو دغه تغییر راغلی دی پکې.
له همیم جلال جی څخه مننه، اوسم یو بل مننه چې خپل یو غزل په خپل شخ لاسه دی راډیو ادبی مجلې سره شریکوي.
چې د خپل زړه لدرزیدو سره حساب دکړم، په د ساعت د عقربې په استراب دکړم، کتر نشه نو معنا چې ځان ور وغورځوم، چې منتظر ځان ته په غاړه د دریاب دکړم، عشق موده وشو چې پانه می څوک نه اړوي، عشق موده وشو چې پانه می څوک نه اړوي، د بے سوا د سړی کور کې پروت کتاب دکړم، زدا منم چې ریاضی کې استعداد نه لرم، ته چرته سوال د امتحان یې چې جواب دې کړم، چشمې مسکۍ راته دې ټولې دروازې بندې کړې، د زندانی غوندې احساس کوم خراب دې کړم، تمې همې زندګۍ کې بې دلیل اوسه، لار خو نه یې چې سوچ وکړم انتخاب دې کړم،
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. زمزمه غزل هغه شاعر ده چې د طب د وروستي کال محصل و او په افغانستان کې د نجونو د زده کړو له بندېدو سره تعلیم په نیمه کې پاتې دی. خدا وایي چې د زړه غم په شعر سپکوم. اکرام الله اکرام راپور لري. راپور د زمزمه غزل په څرګندونو پیلېږي چې د شعر په ژبه څه وایي.
زما هدف دا ده چې د هغوی احساسات د غوی چپ شوی غږ په ټولنه کې خپور کړم، تر نورو یې ورسوم.
شاعره او لیکواله زمزمه غزل ده، هغه چې د طالبانو د حکومت لخوا د افغان جنو پر زده کړو د محدودیت لپاره ګڼ شیرونه او مقالې لیکلي. زمزمه وایي په دې ډول غواړي د خپل افغان جنو غږ اوچت او پیاوړی وساتي.
په شعر کې تنچونو د زده کړو حق غوښتل په ټولنه باندې اغیز کولای شي، تاثیر درلودلی شي. موږ کولای شو صرف د خلکو احساسات راوپارو، هغوی ویښ وساتو، د خپلو خویندو غږ اوچت وساتو.
زمزمه غزل چې لا هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې ژوند کوي، خپل هم د دې محدودیتونو یو قرباني ده. هغه چې د طب پوهنځي د وروستي کال محصله و، وایي هیله درلوده چې یو ورځ په سپینه چپنه کې د خپل رنزور وطن او خلکو ټپونه مرهم او پټۍ کړي، خو په خبره یې اوس خپل په یو زخم او خپل په یو درد بدله شوې ده چې یوازې شعر یې آرامولی شي.
زما لهلو نه حساب اخلي لګیا دي سړی، لما قلم لما کتاب اخلي لګیا دي سړی، زه یاد کوریم یا په عقل کما، زه یاد کوریم یا په عقل کما، ما ته کفن ما ته حجاب اخلي لګیا دي سړی.
د زمزمې په خبره افغان جونی او میرمنې د هغې شیرونه ډیر خوښوي او خپروي چې تر ډیرو ډیرو او تر لری لری ورسیږي.
زما شاعری میرمنو جنکو ډیر خوښه کړې ده، زه په دې برخه کې ډیر ستایلې یم، تشویق کړې یم، مننه یې کړې ده، ځکه چې ما د دوی احساسات په شعر کې راوړي دي، تر نورو مې رسولې دي. ډیری جنکو دغه شعرونه ډیپلوما کړې دي، ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړې دي او خپل احساسات یې په کې څرګند کړې دي.
د یادونې ده چې یوازې زمزمه د افغان جنو د درد غزل نه ده، بلکې یو شمېر نور جنو او هم نارینه شاعرانو هڅه کړې چې د شعر په ژبه دوی ته حق غوښتنه او عدالت غوښتنه وکړي. د طالبانو حکومت په تیرو له درې نیمو کلونو زیاته واکمنۍ کې افغان جونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولې او په دې اړه په کور دننه او نړیواله کچه له پراخ غبرګونونو سره سره لا هم دوی وایي د راتلونکي په لورې د هیلو لارې تیار دي.
د مکتب ټولې دروازې په زولنو تړلې، د مکتب ټولې دروازې په زولنو تړلې، ځان ته په دې باندې سوا پخلی لګیا دي سړی. زما زرغونه توره سره لوپټه سپکه شوه لاس، زما له زلفونه ګلاب اخلي لګیا دي سړی. د ښار قاضی د زمزمې خلاف فتوا ورکړې، د ښار قاضی د زمزمې خلاف فتوا ورکړې، د سندرمارو نه رباب اخلي لګیا دي سړی.
د یو شمېر شاعرانو پر شعر بیا بندیزونو منفي اغېزې کړې دي، داسې چې د پخوا په څېر ډېره شاعري نه کوي. له دې ډلې یوه هم منلې شاعره شفیقه خپلواک ده، هغه شاعره چې د خپل شعري بهیر په لومړیو کلونو کې ډېره شاعري کړې ده، خو دا وایي چې اوس حالاتو باندې منفي اغېزې شیندلې.
زه چې کله شعر ولیکم بیا احساس کوم تغییر راغلی، که نه زما شاعري کې چې یو لوی تغییر راغلی کمه شوې ده.
علت یې څه ده؟ ولې څه فکر کوې چې ولې کمه شوې؟
زه چې څومره احساسوم، زما تجربه د شعر لیکلو نه دا ده چې زه باید یو خو داسې یوازې شعر نه، کله چې ما پوهنتون ته ځینې مقالې به چې راکړي وي لیکو ریسرچ به وکړو، نه ما به د دې لپاره به مطالعه، لکه هغه لپاره مجبور انسان مختلف ځایونه ولولي، ریسورسز ولولي، تر بیا دغه نه وروسته یو شی ځینې جوړ کړم د ریسرچ پیکاپ. ما به چې کله دا لوستلم، اول ما باید ما په خپل ذهن کې د خپل د ریسرچ مقاله لیکلې وای، د څېړنه مې په خپل ذهن کې بشپړه شوې، بیا ما کولی شو چې زه هغه په کمپیوټر کې ولیکم، لکه بشپړې تستر د کاغذ پر مخ راوړم. شعر ما ته هیله مې څه دی؟ زه باید یو څه یو څه احساس کړم. دا احساس ما ته زما په لاشعور کې، زما په ذهن کې، زما په زړه کې بشپړ شي، او زه پوه شم چې دا څه شی دی. دا یې زه د کاغذ پر مخ راوړم. د تیر کلو شاید یو ډول کل کل انسان ځان ته پلمیم جوړوي، د کنه پیغام صدقانه خبره دا ده چې زه نشم کولای هغه درد چې د تیر کلو کې راغی، هغه بایله چې و، هغه څه چې و بایله شو، زه یې غسره مخم، زه ترې تښتم. او چې کله څوک خپل احساس تښتي څنګه شعر کې
ډیر ډیر کله ډیر شاعران دا وایي چې کله یو درد ډیر احساس کی، هغه مر ډیر د ته ضرورت پیدا کی چې هغه وسپړي او هغه په هنري شکل باندې له نور سره شریکي. په دې حساب خو بیا په کار د تاسو ډیره شاعري
وکړه. نه یم چې انسان ته پرېږدم، نه پېږم څه ډول ده، مګر یو مرحله کې چې انسان چې ځان ترې تیروي او نه پرېږدي چې انسان څه کوي، ځکه چې که انسان څه کوي فکر کوي حقیقي،
یعنی د مایوسي احساس سره کوي.
یوازې مایوسي نه ده، دا په یو معنا پیدا کوي، کنه لکه چې څنګه چې انسان خوږیږي او بای دی او دلیت والری دی دا دی دا دا در چې دی نو جوابونه نه پښتنې دی، یو پښتنې دومره فضا بون کې چې بل اخر ټول خپل موجودیت ور سره پښتې ټول هر څور سره پښتې په هر څه شت منه کې ځان کو شو.
او بخښه فکر نه کوي چې هنر تاسو له سیاست سره غوټه کوي، ځکه دغه څه احساس کوي. هنر پات د سیاست په آینه کې ونه کتل شي.
دا ډیر عجیب پښتنه، لیکن زه د یو فرد په توګه لا غوښته تر څو څنګه به بچو دایم زه دې یو پات کوته دا زما ټول ژوند په بل مخ واوخت زه څنګه به دې چې دایم ما څنګه له هنر به وي زه خو دې عمل تجربه ورکم زه خو دې عمل درد ورکم کنه په شخصي لحاظ یم په فردي لحاظ یم زه څنګه له هغه څخه دایم که جنګ په دې وطن کې زه ورکم زه ومه هلته ما په سترګو لیده چې کوز دا ډول یو تغییر رامنځته کوي زه څه ډول ترې بیله یم زه نه پوهېږم زه څه ډول ځان دې نه چې دا کوم زه یو زه بل څوک څنګه دې لپاره چې زه شیبې کوم زه څنګه شم زه دا مرسته تجربه بخښه یم زه نه شم کولای چې زه هنر او سیاست نه دی درد دی
درد بیا په خپل هنر ده درد په خپل هنر ده لیکن که سیاسي حالات ته خلک ګوري بیا له هنر سره په ټکر کې راځي مثلا په د پنړی کې د جنونورو خلکو حالات ته څوک ګوري په منځري ختیځ کې عربان مهاجر سوي دي ډېر عالی ادبیات لیکلي دي خصوصا د هجرت ادبیات سي دوی مهاجر سوي دي او خپل وطن لري دي او لري ورته کتلي دي حتی د شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل پر مهال څوک افغانان له افغانستان وتلي او نورو هیوادونو تتللي هله تام ستونزه او مشکلات ډیرو د خلکو ډیر مشکلات لرل هلته هم لیکوالی کړې ده داستانونه لیکلي دي شعرونه لیکلي دي نو بیرته لتا سوس دا پښتنه کزا وکم څه شی دی به سی وی دی سي ل شعر کې یو څه فاصله واخلي
فکر کوم یو لوی دلیل یم زه به خیر یو څه وخت تر کېملم هغه اندیار چا درغه دو د اچا د هغه پروسه متفاوته ای یو دا خبره هم ده بل خبره ده هم ده چې زنه حالت په هڅه کې یم دا که یو انسان د پیغام زله تدیر یم چې خبره نه ده هغه د کوم شي خبره ده چې زه پوسټ کوم نه لرم کنه زما خای ام د سی یو حالت وی یو دا خبره ده بل خبره چې دا یو ناڅاپي دا ژوند د ما چې کابل کې ما یو د خپل خونې کې شي د تلیفو دې کله چې ما شي نه لیکلی چې چې تار را ویښ شو نو یو څه ما دې کله سال چې په تر ویښې ده ما دې شروع یې کوه کې لیکلی دي اکثریت شي نه یو خپل خونې کې کله کله چې زه د خپل کوټې نن بل چیرته وو او ما ته د شي کومې ساس نه راغی ما خایته نیمه یې لیکلې له ګورسته ما دوام نه دی ورکړی نه مشوي کولای انسان نه پیغام اموخ شي نه پیغام هغه زه هم د پیغام د کیسه کار کوي نه پیغام د دې شی ته لیکل وخت خورا ساس وخت دی دا د دې یو وخت له کاري څخه دا د هغه په کوم پام کړی دا د اکاسانو ته د حیوانات چې کسي کې په دن ګلونو کې یو نیم ډیر اساس مرحله یو ډیر جاله د پروسې مثلا یو شي وته یو الوتون کې ښکار کوي کنه چې خو لیک رانی سي یو چې باندې یو چټي کې هغه کې هغه د پاره هغه کار کوي شپې هغه د تی کوي د دې لپاره چې هغه یو صحنه هغه کې او د هغه یو صحنه د ټول کافي د هغه یو صحنه د ټول هنر دی هغه یو صحنه ټول هغه څه چې اړتیا شي راینه نو څه دی هغه یو صحنه ده چې تی باید ښکار کې تی باید ریکارډ کې او کنه سو بیا درنه لاړای
تاسو ولسی په خپل کوټه کې مې سهار شعر لیکه د عرب شاعر نزار قباني وای وای ز چې کله په بیروت کې وسیدم سهار وخت به پاسیدم تر سمندر بتلم لای خواس براتلم نو هر ورځ به مې په یو جیب کې هم شعر او په بل جیب کې به مې هم شعر خو بیا ورسره چې لبنان لري سم و بیا دا شعرونه به کله نه کله په یو جیب کې پیدا شول نو عادت شک نه ستاره
دا بالکل دا خبره ده دا
څومره خبره او یو بل شیم ده تاسو شاید داسې ځکه دا احساس کوي چې اوس شعر کم لیکي په خو مو ډیر زیات لیکل شاعرانه او لیکوال هر وخت دوامدار شکل باندې په یو مقطعه زمانی کې ډیر څه نشي لیکلی یو ځل ډیر لیکي بیا کم لیکي بیا یو وخت بیا راځي چې ډیر ولیکي دا شی هم ده
فکر کوم دا هم ده ځکه چې کله چې انسان ډیر لیکي بیا په دې شعرونو کې به کم نه خبرم کې یو د سې چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا ده چې په لومړي وختونو کې کله چې څوک لیکل شروع کوي ادیا کل تر یو وو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي. دغه داسې وو کاله ښه خبره نه ده چې زه قید ورته کړم، لیکن ادیا کل تر یو ډېره وخته پورې کوم، لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه نه چې زموږ خلک فکر نه کوي چې اول څو میاشتې لیکن نه دوامدار څو څو کلونه. په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان درکې، چې ته په کومه محور باندې راڅرخي، دغه ستا لیدلوره ای د شیر د پاره څه دی. دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي، مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې، ته نظم کې شاعري وکړې، تا ته موضوعات مهم دي، تا ته یوازې تصویر مهم دی، تا ته د شعر معنا مهمه ده، د چا نقد مهم دی، د چا نقد نه دی مهم، خلکو کومه خبره باید راواخلي، کومه روانه اخلي، ځان درک کړي چې کوم شي کې ښه، کوم شي کې ښه نه وي. دغه مرحله کې چې انسان څومره کولی شي، حتی کار څومره خراب شي، کار څومره بیکاره شي، کار څومره کمزور شي، باید ویل کی ضرور نه ده چې اسمن دي خبرې کی. او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم، زه په ځینو شیبو مې ډېره پښیمانه یم، ما په نظر ډېر خام شعرونه وو، د عقل کې لیکلي مې وایي خپاره مې باید نه وای، خو بېرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای هغو شعرونو له برکته دغه احساس نن زه لرم. یو مرحلې ته چې انسان ورسېږي، زه فکر کوم که یو څه وخت درېږي دا به هېڅ بده نه وي، ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي، او هغه د موضوعاتو له تکرار انسان ژغورل کېږي. که یو څه وخت وقفه ورکوي، البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده اتمن د مشهوري لاسي ورکي، که نه د قصدي وقفه کېږي که راځي، زه فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله. زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې فن ممکن پوخ شي، ممکن تجربه پخېږي، ممکن فکر بدلېږي، ممکن زاویه بدلېږي، او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې
د ستاسو ترګستي. لا خپل وخت څخه مننه. د ټاپ نوم د دوی یو شیر هم لرو چې په صدې راډیو د بمجلې پروګرامي لاورا ولیدې. دا یو لاغو شیرونو څخه دی چې دوی له افغانستانه تر وټلو ورسته لیکلې دي، یعنی د هغه زمانه شیر دی چې دوی وایي کم شیرونه مې لیکلې دي. خو په ورته وخت کې دوی په خپل مرکه کې د اشاره وکړه چې هغه کسان چې کم شیرونه لیکي شای شیرونه ولیکي. د څا شیر هم لهمداسي شو شیرونو څخه یو شیر دی.
پی می دوبه تور خط می رسی گی تر بیدویو وین غوطا 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 آه وین ندا همدا خط دی رگونو کی ساری دیوال لمس کرم، دیوال یخ دی، دیوال لون دی، دیوال وگی، دیوال غبر گلاس را نخوری، دیوال ملستونی تولوما، دوار استرگی سرخوما، سوڑا دا دایره دا او زلویا او زستارا دلت سرنگا ایسارا. سو وڑا دا دائرا دا او زلویا او زستارا دلت سرنگا ایسارا. پاس شنکای اسمان را ککاری تکی سپینی کرخی وریزی یوانی ما مرغی یلوزی نسیگی آه مکملا دایره ور سر چرخی. پاس شنکه اسمان را خکاری تکی سپینی کرخی وریزی یوانی ما مرغی یلوزی نسیگی مکملا دایره ور سر سرخی او زلو یا او زستره وڑکی دایری یو رمزو نکان خورم زمی زان خورم یو خاشه مرغی الوزی یو خاشه زرد زلیگی زد سرخیگم زورکیگم زپتاکی پاتکیگم ز سرخیگم زورکیگم زپتاکی پاتکیگم.
لځوانه منل شاعر اغل خپلواک څخه مننه د دې او د دې د ملګرو په هڅه د افغان میرمنو د انلاین ادبي بهیر دیوه په 1402 کال کې رڼا شو وځلیدا او د روژې مبارک لاره رسیدو سره د میرمنو او جنو په دې دیوه لاس نیولای دی چې په اختر کې به بیرته له خیر سره و نسخونډه پیل شي. د دې ادبي بهیر یو فعال غړی هم فتانه ژوند ده، د اقرا مجلې د امتیاز خاونده او مسول مدیره. د دې مجلې د لومړي کال درې مګنه تازه خبره شوې ده. لاخلي ژوند څخه به واورو چې په دې ګڼه کې څه مطالب راغونډ کړي دي.
اقرا مجلې په دغه درې مګنه یا د ژوند په ګڼه کې لاندې مطالب پرسوي دي، لکه د میرمنو الهام بخښونکي ژوندلیکونه، د میرمنو شعرونه او مقالې، د میرمنو حقوق، د اسلام او حدیث له نظره د ویښځې په کتاب باندې خبرې، روغتیايي لارښوونې د ښځو لپاره، او ځینې ښوونیزې مقالې د ښځو لپاره، او د نجونو میرمنو ځینې رسامیانې. دا موضوعات په ځانګړې توګه د ښځو ځواکمنتیا، حقوق او ساینې په اړه پلاندې سوي، تر څو ښځې په ټولنه کې خپل حقوق وپیژني او د خپلو اهدافو ترلاسه کولو کې هڅې وکړي.
لاخلې ژوند څخه مننه. د اقرام مجله آنلاین ترلاسه کولای شي. له همدې سره دا ساجي راډیو مجله د دې اونۍ دا غنه سرته ورسیده. خدای مومل زحمت شبر اجازه اخلم.
Kabul ya.